السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو له تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د تحصیل مخه هم نیولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگتن ډی سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتېری سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د افغان له کورنۍ سره مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې 60,000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وایي هغه کس ته به 25,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نه نننۍ 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات منشن بیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو، مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو.
افغانستان توانېدلې په خپل لومړی یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. دواړه هیوادونه به خپل دریم او ورځنۍ سیالۍ روانه سیشن ویو کړي او بیا به دوی شل اوریزه مسابقې سره کوي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال دویم وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبر اژانس ته ویلي د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړ شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارې چې دغه کورنۍ یې لیږدولې له لوی لارې سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لوی لارې چلوونکي وو. د پنجشنبې په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوات په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د جایپوري اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړل شو. روسیې د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه وکړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې ولاړې کړي. روسیې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ته د دې بټۍ د تفتیش او کتلو محدوده اجازه ورکړې او وجهي روان امنیتي وضعیت خوله ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروس ویلي دوی د اټومي بټۍ ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیت سره مخامخ دي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغې وړاندې څو راپورونه. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. په داسې حال کې چې لکه طالبان په افغانستان واکمن شوي د بېوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د دلوست قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې هم راولاړې کړې دي، خو دا شورا بیا وایي تر اویاو زیاتې اتحادیې لري او هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وایي په افغانستان کې د روان سیاسي، اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. دغه شورا چې وایي د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شاملې دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو ته کینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوهم هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوای په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، معاش نه ورکول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د ډېره کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه دغه مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتي مرکز ته یې تیرو سخت بارانونو کې بو پورته شوې دي او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله الله هم دا روغتي مرکز لو بو ډک دی او د ناروغانو په ګډون یې روغتي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غځېدلی سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان لویدیځو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتي مرکز له کاره وتلې. ولسونه خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سویډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولی. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیځ نورستان یو تن اوسیدونکي عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سیند روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره دوچار دي.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې، اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتيي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور نیولې خو د تنګوالي او ځای نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. ډاکټر صحاق وایي له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او له کاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتيي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونه په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سړک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک او د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی و. د فایدامي ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کوراج کلینیک سرک ویلې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لنړۍ دا چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال له فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پېښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 614 نوي وه، خو په مې او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 814 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري لیکلي چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي سات ژوندۍ خبرېږي. کولی شئ زموږ ټول خبرونه هلته واوري. خبرونه جدول ته ولاړ شئ. کولی شئ بیا هلته زموږ تکراري خبرونه هم که تاسو اورېدل غواړئ شته دی. زموږ د ویډیو برخه هم په ویب سایټ کې شته. تر خو یې مفصل راپورونه زموږ هلته په لیکلې بڼه شته دی. کولی شئ وګورئ. له ژمنې سره سم چې د خبرونه په پیل کې مې یادونه کړې وه، د پاتې برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوي درسي ساعت او د خصوصو لپاره ځانګړې خبرونه چې په یو بل پسې خبرېږي. ښه وخت ولرئ.